مشهی دا زجرړو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چین د سفر پر مهال له چینایي چارواکو څخه په پوځي برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیت او ثبات غږېدلی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون به ډیر ژر د راتلونکو ټاکنو مهال ویش اعلان کړي او شمالي کوریا وویل چې د اټومي وسلو او لرې واټن توغندیو له ازموینو لاس اخلي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د امن د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر نن چین ته خپل درې ورځنی رسمي سفر پای ته رسوي. د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه اسدی رډو ته وویل:
په دې دمه کې عموما له تروریزم سره د مبارزې د امنیت ټینګښت په برخه کې خبرې اترې وشوې. چینایي لوري په دې برخه کې خپلو همکاریو ته ژمنتیا وښوده او زیاته کړه چې دوی به د پخوا په پرتله خپلو همکاریو ته نور هم زیاتوالی ورکوي.
قادر شاه زیاته کړه ښاغلی اتمر په دې سفر کې د چین د ګډو ځواکونو له لوی درستیز له خپل سیال د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره د دواړو هیوادو ترمنځ د سیاسي او پوځي همکاریو پر زیاتېدو هم خبرې کړې دي. چین په سیمه کې یو له هغو هیوادونو دی چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري او افغان حکومت تمه لري پکینګ به د افغانستان د سولې په پروسه کې اسلام آباد همکاري ته وهڅوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې ډیر ژر د راتلونکو ټاکنو مهال ویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
د شنبې یک شنبې پر تقویم انتخاباتي مکمل اعلان شي. ټول هغه مسایل چې د کاندیدانو او د انتخابات پر اړوند زیات دي هغه به اعلان شي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د تلیا میزان پر 28 وشي. د دغو انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو د نوم لیکنې پروسه دوري عمل پر 25 د افغانستان په ښارونو کې پیل شوي چې یو میاشت په دوام کوي. د نوم لیکنې بله پروسه په ولسوالیو او کلیو کې پیل شي چې هغه به هم یو میاشت روانه وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وای په تیرو دریو میاشتو کې له ترکیې په سلګونو افغان پناه غوښتونکو افغانستان ته ستنه شوي دي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې شاوخوا 6000 افغانان په وروستیو څو میاشتو کې له ترکیې ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي. سید حسین عالمی بلخی اسدی رډو ته وویل: له ترکیې د افغان کډوالو پر ستنولو او نورو ستونزو د بحث لپاره د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو هیئت ترکیې ته تللی.
د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1600 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت موین پرون اول مورز ترکیې ته د سفر پر مهال له ترکیې چارواکو سره خبرې وکړې. اوس د دوی راپور ته منتظر یو چې پوسو په ترکیه کې افغان پناه غوښتونکي په څه وضعیت کې دي او موږ څه کولای شو.
تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د ترکیې چارواکو پریکړه کړې چې نتیج 600 افغان پناه غوښتونکي نن او سبا افغانستان ته ستنه کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وویل هیواد به د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو آزموینې ودروي او یو اټومي مرکز به بند کړي. د جنوبي کوریا یون هاب خبري اژانس د شمالي کوریا د دولتي رسنۍ په وینا خبر ورکړ چې سر لننه به شمالي کوریا اټومي آزموینې او د لری واټن د بالستیک توغندیو آزموینې ودروي. د خبرنامه شمالي کوریا داشمن هم کړی ده چې دغه هیواد په شمال کې به یو اټومي مرکز وتړي. شمالي کوریا ویلي دي چې دغه هیواد به له هغو نړیوالو هڅو سره یو ځای شي چې یو مخ د اټومي آزموینو د درېدو غوښتنه کوي. شمالي کوریا دا پریکړې تر دې مخکې کړې دي چې دغه هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا د متحد ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. تمه ده چې دغه دوه مشران په لنډ راتلونکي کې غونډه وکړي. د ارمنستان چارواکي وای په پلازمینه روان کې تر یو سلاتي زیات کسان توقیف شوي دي. پولیسو پرون هڅه وکړه د لارو او کوڅو د بندولو د مخنیوي لپاره د اپوزیسون د ملاتړ مخه ونیسي. د غیر اعتراضونو د سر اعظم په توګه د سرج سرکسیان د ټاکل کېدو په مخالفت کې پیل شوي دي. پرون جمعه د پرله پسې 8 ورځې په مخه هم د پلازمینه لارو کوڅو ته په زرګونو مظاهرچیان راووتل. د ارمنستان د پارلمان غړي او د دغو اعتراضونو مشر نیکول پاشینیان وویل.
در منستان خلکو د اداري فساد او غیر عادلانه سیاسي سیستم پر ضد بخملي انقلاب پیل کړی دی. تاسې به خبري است چې سرج سرکسیان په ارمنستان کې د اداري فساد یو سمبول دی.
د اعتراض برخوالو د سرکسیان پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې دی هڅه کوي پر قدرت منګولې شخې کړي. سرج سرکسیان چې لس کاله د ارمنستان ولسمشر و، دوې اونۍ مخکې د ولسمشۍ وروستۍ دوره پای ته ورسېده. او وروستی خبر دا دی چې د سوریې دولتي رسنیو او یوې څارونکې ډلې وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش موافقه کړې چې دمشق ته نږدې له خپلې وروستۍ ساحې ووځي. خو د سرچینو په حواله دا په داسې حال کې ده چې تر پرون پورې د سوریې د پوځ بمباري روانه وه او د یوې بشپړې تسلیمۍ موافقه یې ځنډولې ده. د دولتي خبري اژانس سنا په حواله د دې موافقې له مخې به د داعش جنګیالي چې پر حجر الاسود سیمه او د فلسطیني کډوالو پر یارموک کم کنټرول لري له دغو ساحو ووځي او د سوریې په ختیځ کې به د دې ډلې تر ولکې لاندې بلې سیمې ته ځي. دا موافقه په داسې حال کې کېږي چې د سوریې حکومت هڅه کوي له 2011 کال راهیسې د اول وار لپاره پلازمینه دمشق او اړوندې سیمې بیرته په خپله ولکه کې راولي. ازادي راډیو په منځنۍ سپتو لښ پښنې وی پټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې مو چین ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سفر سره لدی چې له چینایي چارواکو څخه د پوځي مرستې غوښتنه کړې او له هغوی سره د افغانستان د سولې پر بهیر شغیدلی دی. په کونړ کې په ښوونځیو کې کتابونه سم نه دي ویشل شوي.
په وزله کورنیو ته چې خصوصا کتابونه نه رسي، هغه ماشومان یا هغه نجونې یا لکان چې هغوی وس لري هغه ته کتابونه ورکوي، هغه چاته کتابونه وکړي چې څوک وس نه لري.
دا به هم اوري چې د امریکا په قضا کې د هغو مجرمانو د برخلیک په اړه بحثونه تاوده شوي چې د سپتمبر د 11 نیټې له حملو وروسته د تروریزم په اړوندو قضیو کې حبس محکوم شوي دي. د ګوړیا چار تفریحي پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د خوراکونو په اړه بحث.
اورېستم ورسره کړو په د سبا زب تاسو نه جوړ سوما د مې دې تکلیف راته ول.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي چین ته چیرمه د افغانستان په غرنیو سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د یوې غرنۍ لوا جوړېدو ته اړتیا ده. محمد حنیف اتمر د چین له امنیتي رهبرۍ د دې لوا په تجهیز او ملاتړ کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. حنیف اتمر د چین له سیاسي او پوځي مشرانو سره د تروریزم په وړاندې پر مبارزه او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسایلو هم خبرې کړې. د ملي امنیت شورا وایي چین په سیمه کې مهم نقش لوبولی شي چې له پاکستان سره هم نږدې اړیکې لري. تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان او چین په غرنیو سرحدي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي او هلته د ګزمې لپاره د افغانستان د یوې غرنۍ لوا جوړېدو ته اړتیا لیدل کېږي. محمد حنیف اتمر دا موضوع پرون د چین له امنیتي چارواکو سره د کتنې پر مهال مطرح کړې ده. شغلی اتمر تیره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د دقیق غرنۍ لوا په تجهیز او ملاتړ کې د چین د همکارۍ غوښتنه کړې ده. چین ته د حنیف اتمر درې ورځنی رسمي سفر نن شنبه پای ته رسیږي. شغلی اتمر د چین له عالي رتبه سیاسي او پوځي مشرانو سره په کتنه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د شانګهای د همکاري سازمان د نقش د زیاتېدو غوښتنه هم کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل
مشاور امنیت ملی در جریان سفر خود
د ملي امنیت سلاکار چین ته د سفر پر مهال د هغه هیواد له سیاسي مشرتابه هیله وکړه چې د شانګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه دي د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې خپل رول پراخ کړي چې افغان ځواکونه وکولی سي د دې پدې په وړاندې په مبارزه کې لا بریالي وي. د شانګهای د همکاري په سازمان کې پاکستان، چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او هندستان بشپړ غړیتوب لري. د ملي امنیت شورا د ویان قادر شاه په خبره محمد حنیف اتمر په چین کې د هغه هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ د افغانستان د سولې پر پروسه د غرض د کابل او پیکینګ ترمنځ د اقتصادي اړیکو پر پراختیا هم خبرې وکړي. محمد انی فاطمر د چین د ولسمشر د مرستیال وان کیشان په بلنه پیکینګ ته سفر وکړ او هلته د هغې هیواد له لوی درستیز د ملي امنیت له سلاحکار د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره بحثونه وکړل. د ملي امنیت د شورا ویاند وایي په دې سفر کې ښاغلی اتمر د افغانستان د سولې او امن په مسأله کې د همکارۍ لپاره له چین څخه پر پاکستان د فشار راوستلو غوښتنه وکړه. چین د پاکستان له عمده متحدانو ګڼل کیږي چې د اسلام آباد او پیکینګ نږدېوالي افغان مقامات باوري کړي چې چین کولی سي پر پاکستان له خپل نفوذ څخه په استفاده د افغانستان د سولې په پروسه کې اسلام آباد همکاري ته وهڅوي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې تر دې مخکې هم ترنګلې وې، خو په وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ یو لړ شخړو د اړیکې لا تریخې کړې. تیره اونۍ د پکتیا ډنډې پټان او د خوست ځاځي میدان ولسوالۍ د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د شخړو او لانجو شاهدې وې. افغان چارواکي وایي شخړه هغه وخت پیل سوه چې پاکستاني ځواکونه هڅه وکړه د افغانستان په قلمرو کې پوځي تاسیسات جوړ کړي، بلخو پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې پر ډیورند کرښه موانع او تاسیسات د افغانستان او د امریکا متحده ایالاتونو په همغږۍ جوړوي. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د اقوامو او جرګو معین محمد یعقوب احمدزی د پاکستان دغه ادعا په کلکه ردوي. ځینې کسان غواړي چې د خلکو ذهنونه مغشوش کړي. د حکومت ویان دا مسأله رد کړې ده. له پاکستان سره پر ډیورند کرښه د موانعو د جوړولو هیڅ کوم تفاهم نه دی سوی او نه به وسي. د ښاغلي احمدزی په خبره په وروستیو کې پاکستان ځکه پر ډیورند کرښه د موانعو د جوړولو او اغزن سیم د غځولو هڅې چټکې کړې چې غواړي دغه کرښې ته د سرحد په توګه رسمیت ورکړي. خو د ده په خبره دا ډول هڅې په وروستیو کې د ولسونو له مقاومت سره مخامخې سوي دي.
چین ته مو د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار حنیف اتمر د سفر په اړه راپور اورېده. دغه درې ورځنی سفر نن پای ته ورسید. حنیف اتمر له چینایي چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې تر څنګ په افغانستان کې د امن د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کړې دي. له کابله د سیاسي چارو کتونکی مجیب المر په ټلیفون را سره دی. همدا مسله به له ده سره وشاربو. المر صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. المر صاحب، څرنګه ستاسو په باور چین د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې څه کولی شي؟
اول باید یو لنډه اشاره دې ته وکړم چې چین افغانستان ته له دوو زاویو ګوري. اول زاویه اقتصادي او دویمه مسله یې امنیتي ده. اوس چې په افغانستان کې امنیت ګډوډ دی نو اولګې دوی ته د امنیت مسله لري او اقتصادي مسایل هغه په دویم پړاو ته راځي. مشخصا لکه څنګه چې د ملي امنیت سلاحکار له چین څخه غوښتنه کړې ده دوی پر پاکستان باندې فشار راوستی شي. لومړۍ مسله دا ده، دوی د طالبانو سره هم اړیکې لري، په طالبانو باندې هم فشار راوستی شي چې دوی د سولې خبرو ته کښېني او په طالبانو باندې هم نفوذ لري. اساسي مسله دلته چې ده هغه پر پاکستان باندې فشار راوړل دي چې دوی طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
بله، المرسب، له څه باندې دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي وحدت حکومت همدا تمه لري چې چین به په پاکستان باندې فشار راولي، خو تر اوسه پورې دغسې څرک نه لیدل کېږي. البته یوازې یو ځلې په یو غونډه کې ویلي وو چې پاکستان باید هڅې زیاتې کړي. نو افغانستان ولې باید تمه ولري؟
دا فشار راوړل یا د پاکستان منځي کول دا د یو کار نه دی، یو کال کار نه دی چې دغه څه کلونو کار حل نه وشي. دا یو پروسه ده، پروسه پیل شوې ده. لویدیځو هیوادونو لخوا پر پاکستان باندې ډېر زیات فشارونه راغلي دي او پاکستان د انزوا په حالت کې ده. خو خبره دا ده پخوا چې موږ کله انزوا مطرح کوله هغه دا و چې د غرب فشارونه به چې په کوم هیواد باندې ډېر شو هغه به منظوي شو، ځکه چې په دنیا کې نور قدرتونه نه وو. اوس چین د یو قدرت په توګه سر راپورته کړی دی که د لویدي فشار په پاکستان باندې یقیني دا چین ته پناه وړي او د چین ګټې دا ایجابوي چې دوی په نړیوال ډګر کې د پاکستان څخه ملاتړ وکړي، د پاکستان حکومت څخه ملاتړ وکړي، ځکه هغه د فوج کوم توازن شته په دې تله کې که پاکستان واچول شي کېدای شي د حداقل د سیمې په سطحه باندې کډمنۍ په سطحه ولوایي نو د چین لپاره به ګټور تمام شي. لویدیځ پر پاکستان فشار راوړی ده، اوس د چین وار دی. یعنې چین بالاخره دا کار باید وکړي که په پاکستان باندې فشار را نوري او په پاکستان کې د افراطیت
پر
یو باندې فشار باندې دا یو مشکل دی چې دوی د سیپی پروګرام پاکستان کې نشي ده
پښتنه هم داده سي چین څه شي افغانستان څه کولای شي چې چین دې ته واداره کې چې په پاکستان باندې فشار راولي یعنی افغانستان په خپل لاس کې کومه قتل لري چې هغه د دې بایس شي چې پکینګ پر اسلام آباد فشار وارد کړي
افغانستان دینی مسائل تقریبا په واکه مشته په واکه مشته دا او د چین اندیشنې چې دی هغه د افغانستان نه یو څه څه دی هم مثلا د چین یوان دښنه دا چې د چین کانګ د ترکستان جنگل چې دی وګور جنگل هغه په افغانستان کې د حضور پیدا نه کیږي البته هم چې دی لري طالبان سره د سی پاتې دی او د دوی د چین یو وختونه هم هم دا چې دی افغان حکومت د جنو پر وړاندې جدي اقدام کوي دا یې تم شوی هم دی د اوس لپاره تقریبا دا ناس چې دا مسایل چې یو څه تشریفاتي باندې د ملي شوې کې په نړیوال ډګر کې موږ څه خاص کوم څه نه لرو چې دا ورته اوس یو واجب د حسن راو به مسایل چې په مغاصه باندې کې شي مخکړه
فکر نه کوي چې تاسو مخکې هم دې ته اشاره وکړه چې اقتصادي مسایل هم دي چې په افغانستان کې د پانګونې له خاطر چین د افغانستان سره روابط بهتر کړي او په دې ارتباط کوشش وکړي اسلام آباد یو څه تر فشار لاندې راولي ځکه چې کچرته په افغانستان کې امنیت نه وي ممکن هم هغه د سپیک پروژه هم پلی نه شي
دا خو یوازې افغانستان مثلا د ټول سیمه مثلا ده یعنی د چین د پښیمې کې شته دی د پاکستان سره افغانستان سره ایران سره او ترکیه سره هم چې کوي د تر اخره پورې نو یو څه ضرورت دا دی چې د افراطیت په ضد باندې مبارزه وشي او د مبارزه په چین باندې زیاته وشي دا مبارزه په پاکستان کې هم وشي د افراطیت په ضد باندې زیاته وشي افراطیت په خپل لاره کوي د افراطیت لپاره تاسو راته کېږي چې د هتا پوز کې کوم څه راځي د دې پرولانې د پاکستان کې هم مبارزه وشي افغانستان کې هم شي چې نور ځایونه کې چې ساتي د موجودي د دایوشي مبارزه به تر لاسه شي کله چې دا راځي چې ساتي د مننده راشي دا غواخ او جنگ جګړه د مننده راشي دا غواخ د چین له اقتصادي مسایل مستقیل شي چې هغه مخ ته راشي د چین او په لږ دمدا د چې باید اقتصادي مسایل او اقتصادي پروژه تخلي د مناسبي وي او دا زمينه سازي له جنگ د جنگ له مننده ورو پرته مشکله ده
موجب مر مننه چې په خبرونه کې مبارخه سره وخت
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
په کونړ کې ګنس د کونکو شکایت کوي چې درسي کتابونه نه دی ورکل شوی او لدی عمل لړی رستونز سره مخامخ دي د پهونی مسولان په دې ولایت کې ستونزه مني او د حل کولو ژمنه یې کړې ده په دې اړه نور تفصيل در هول انوري پر راپور کې
په کونړ کې د خونځي اوس د کون کې شکایت کوي چې تر اوسه ورته پوره درسي کتابونه نه دي ورکل شوی چاته یو او چاته هم دوه کتاب رسیدلی د کیراله د منځني خونځي دوه تن زده کون کې وای
زمونږ نوې دولاره د اسلامات خار وسیدون کې یو خصوصا زمونږ کونړ د سی ولایت چې د نور ولایتونو په پرتله چې دی بے وزله غریبانان خلک دي نو زیاتره پلارونه داسې چې هغه ځان ته د شپې ډوډۍ نشي پیدا کولای نو هغه بچیانو ته د تعلیم په برخه کې څه مسائل برابر کړی
معلوم سپه الله یا مکتب ته ناراضي استاد هم په دې باندې زوروي چې کتابونه راوړي مګر هغه په مکتب کې موست نکېږي په بای غستلم موست نکېږي مګر په مکتب کې دوی هم نور کوي
دوی وای څوک چې پیسې واسطه لري هغه ته ټول کتابونه ورکول کیږي او څوک چې څوک نه پیژني خاوري پر سر دی او له کتابونو به برخې دي
کتابونه شته هغه خلکو لپاره شته څوک چې تاویلدار په سره رابطه لري یا مکتب کې بل کوم واسطه لري یا خپلوان لري هغه لپاره شته ځکه هغه ورته پیدا کوي مګر هغه څوک چې په مکتب کې یا استاد نه لري خپلوان نه لري یا کوم واسطه نه لري به هغه لپاره څوک نه ورکوي
په وزله کورنوي ته چیرې خصوصن کتابونه نه راسي هغه ماشومان یا هغه نجونه یا لکان چې هغه وس لري هغه ته کتابونه ورکي هغه چاته کتابونه ورکي چې څوک وس نه لري ځکه چې امه په افغانستان کې ټول دغه حاله
یو تن چې زوی ته په خونځي کې کتابونه نه دی ورکل شوی په اسدآباد کې یو کتاب پلورنځي څخه شپږ کتابونه په بیا اخستی وایي.
زما نوم عجیب ابراهیم دی. دا کتابونه خو ما شل زل در ټولو دغه سیوره لمه کتابونه والا ما ته ویل چې کتابونه ورور نشته نصاب بدلیږي او کتابونه نه پیدا کوي. ورونه کتابونه درسونه تیریږي. نو لاړم په کتابخانه کې مله یو کتاب په 500 کالداري واغست. شپږ کتاب او 300 باندې وسرانه غم پرې غوستل. دا شپږ کتاب مې ولا مهم را واغست چې ورونه درس تیریږي او دا میشم په تیر شو دا یو کوي نصاب بدلیږي معرب کې نشته او ابتدایا کې یو
درسی کتابونه پلوری چې په آزاد بازار کې چاپ شوی دی.
نن می حبیب رحمان دی او په چرسره بازار کې کوم دی کتابخانه والا یم کتابونو کار کوم. منګ سره دا نصاب دی چې په مکتبونو کې کوم تدریسي کی خدا چاپ چې کوم دی دولتي چاپ نه دی او پس شخصي چاپ دی مطلب په دې چې کوم خپل نمائندګان دی هغه چاپ کوي ساده چاپی او دا غو نه منګ راوړو به خلکو ته د ضرورت په خاطر باندې اوس په مکتبونو کې کتابونه نه پوره کیږي کمبوتی کوم ماشومان سره چې کتابونه نه نه هغه به لازم موږ ترجو کوي او موږ ته د کتابونو د خپل ګټ د خاطر چې کوم دغه ساده چاپ خرڅو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته په خونځیو کې د کتابونو د کمی ستونزه ومنله او ډاډ یې ورکړ چې د مشکل حل کولو لپاره یې هڅې روانې دي.
د کتابونو د کموالي ستونزه شته ده چې تر اوسه پورې موږ ته د ضرورت وړ کتابونه نه دي رارسېدلي. وزارت نن بار بار غوښتنه کړې او هغوی هم هلې ځلې کوي چې ډېر زر کتابونه چاپ کړي او توزیع شروع کړي او موږ ته یې راورسوي. زموږ هم کوشش دا چې د کتابونو رارسېدو سره سمدلاسه د هغې کې خنډ او ځنډ ونه کړو او کتابونه شاګردانو ته ورسوو تر څو خپلو زده کړو ته په سمه توګه دوام ورکړي.
همدرد وایي هیڅوک حق نه لري چې د زده کوونکو په منځ کې توپیری چلند وکړي. دوی ته غریب او بډای یو شان دي او کتابونه به ټولو ته یو ډول ورکول کیږي. له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنگونه پیل شوي د نورو شیانو تر څنګ درسي نصاب هم ګډوډ شوی. د هجرت او جهاد په وخت کې هر یو جهادي ګوند ځانګړي کتابونه درلودل چې په ټولو کې جنگ ته ځوانان هڅول شوي وو چې لا تر اوسه هم هیواد له جنگي نصاب څخه نه دی خلاص شوی او چې کوم نوی نصاب جوړ شوی کتابونه زیات او داسې مضامین پکې ځای شوي چې د زده کوونکو تر څنګ پرې د ډیرو ښوونکو سر هم نه خلاصیږي.
نړیوالو چاپی خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو خپرونو ته صالح محمد صالح کتنه کوي.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور او د افغانستان د اقتصادي وضعیت ترمنځ پر موجوده اړیکې مقاله خپره کړې ده. په دې لیکنه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې یا سیګار د یوه تازه راپور په استناد راغلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د یوې لویې برخې په وتلو سره د دغه هیواد اقتصادي وده په څه سوې ده. د سټارز اند سټرایپس د مقالې په دوام کې راغلي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په پراخ حضور کې دغو ځواکونو او نړیوالو خیریه سازمانونو ته د لوژستیکي چارو او بیا رغونې کاروبار ډېر ښه پرمختګ کړی و. د سیګار ادارې په دې راپور کې د پالیسي جوړونکو څو تېروتنو ته هم اشاره سوې ده او ویل سوي له هغې ډلې دا چې مالي مرستو فساد ته لاره هواره کړه، په افغانستان کې متخصصانو تخصص نه درلود او مرستې د جګړې په پیل کې نه بلکې د جګړې په اوج کې زیاتې سوې. د امریکا په مشرۍ نړیوالې ټولنې په وار وار ژمنه کړې چې له افغان حکومت او خلکو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په دې وروستیو کې نړیوال بانک له افغان حکومت سره د 1500 میلیونو ډالرو بلا عوض مرستې تړون لاسلیک کړ چې یوه برخه یې پر روغتیایي چارو لګیږي. د سولې او جګړې راپور ورکولو انسټیټیوټ په کونړ کې د سیلابونو د ناوړه اغیزو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دغه بنسټ په مقاله کې راغلي چې سیلابونو په دغه ولایت کې زیاته کرنیز ځمکه ویجاړه کړې ده. د دې ترڅنګ یو سیاسي تحلیلګر او د اوبو او برېښنا بندونو د جوړولو په برخه کې د چارواکو پر وعدو نیوکه کړې ده. د سولې او جګړې راپور ورکولو انسټیټیوټ بیا دې موضوع ته هم اشاره کړې چې د بندونو په جوړولو سره د افغانستان شمال ختیځو ولایتونو او پلازمینې کابل ته د برېښنا رسول شکېدلی سي. له ژمي وروسته د افغانستان په ډېرو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو خطر سته چې ځایي خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا فضائی تحقیقاتی ادارې فضا ته یو نوې سپوږمکۍ استولې ده. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شئ. خو اوس هم امریکا ته ورسو. د امریکا متحده ایالاتونو ډیموکرات ګوند د روسیې د حکومت د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین او ویکیلیکس ویب سایټ پر ضد قانوني دعوا درج کړې ده. دغه ګوند دغه درې وړه اړخونه تورن کړي چې د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست انتخاباتو د کمپاین د ګډوډولو لپاره یې په خپلو کې جوړجاړی کړی و. د ډیموکرات ګوند په باور دا مسله د دې سبب شوه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه بریالی شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح څخه.
د روسیې د حکومت د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین او ویکیلیکس ویب سایټ پر ضد دغه قانوني دعوا پرون جمعه د نیویارک د منهاتن په یوه فدرال محکمه کې درج شوې ده. د ډیموکرات ګوند په دې قامه کې ادعا کوي چې د ډونالډ ټرمپ د کمپاین عالي رتبه چارواکو د روسیې له حکومت او د روسیې له پوځي استخباراتو سره جوړجاړی کړی و. په ادعا کې ویل سوي دا جوړجاړی د دې لپاره سوی و چې د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن زیانمنه سي او د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو په حق کې دوسره د ټرمپ له بریا سره مرسته وسي. د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې مشر ټام پیریس په یوه اعلامیه کې وویل روسیې زموږ پر ډیموکراسي په شدت حمله پیل کړه. د ډونالډ ټرمپ په کمپاین کې ځان ته یو لیوال او فعال همکار وموند. په دې دعوه کې د ډیموکرات ګوند د ایمیلونو د حق کېدو په اړه هم مفصل معلومات وړاندې سوي. د غرض ادعا سوی چې د ټرمپ کلیدي همکارانو ویلي چې روسیې د میرمن کلینټن په اړه معلوماتو ته زیان رسولی دی. په اقامه کې ولسمشر ټرمپ د تورن په توګه نه دی یاد سوی، خو د ټرمپ ګڼ همکاران یې یاد کړي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له هغو کسانو سره کتلي چې ګمان کېږي له روسیې سره یې ارتباط درلود. په هغوی کې د ولسمشر ټرمپ زوی ډونالډ ټرمپ جی آر، د هغه زوم جارد کوشنر، د انتخاباتي کمپاین مشر پاول مانافورت او د مانافورت د مرستیال ریک ګیټس نمونه یاد سوي دي. د دې دعوه په اړه سمدلاسه سپینې ماڼۍ تر اوسه تبصره نه ده کړې. ډونالډ ټرمپ په وار وار له خپل انتخاباتي کمپاین سره د روسیې ارتباط رد کړی او ماسکاو هم ویلي چې د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو ټاکنو کې لاسوهنه نه ده کړې.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه ده. اف ام په 3.5 نیولای شي. یو موضوع اخلو تر دې وروسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو. د امریکا فضائي تحقیقاتي ادارې فضا ته یو نوې سپوږمکۍ استولې ده. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان درکړي.
ناسا تیرونی د TESS په نوم یو سپوږمکۍ د سیارو د موندلو لپاره فضا ته واستوله. دا سپوږمکۍ به چې له فالکن نه توغندي سره استول شوي په دو کلونو کې له شمسي نظامه د باندې د نورو سیارو په تیره بیا د هغو چې مځکې ته ورته والی لري د موندلو لټه کوي. د سکای نیوز د راپور له مخې دا سپوږمکۍ به له شمسي منظومې د باندې د داسې سیارو چې مځکې ته ورته والی لري یا د ژوند امکان پکې وي د نښو د موندلو په خاطر د میلیونونو سیارو رڼا وڅاري. TESS سپوږمکۍ د فلوریدا په کیپ کارنوال کې د امریکا د هوایي ځواک له مرکزه د اسمان لور ته واستول شوه. دا سپوږمکۍ به چې د کالو منځلو د یوه ماشین همره ده په راتلونکو دو کلونو کې په لکونو ستوري وڅاري. د ناسا څېړونکي هیله لري چې TESS به له شمسي نظامه بهر شاوخوا 20,000 سیارې ومومي. همدارس اټکل کیږي چې TESS سپوږمکۍ د مځکې په اندازه تر 50 زیاتې سیارې کشف کړي. وروسته لدې چې TESS دا ډول سیارې وموندلې، په لویو ټیلیسکوپونو کې به د هغو په اړه نورې څېړنې وشي څو معلومه کړي چې آیا هلته د اکسیجن، میتان، کاربون ډای اکساید او نورو ګازونو نښې شته. ساینس پوهانو تر اوسه له شمسي نظامه د باندې 3,500 سیارې موندلې او پر 4,500 نورې څېړنې روانې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې دوه اونیس پروګرامونه لرو، د ګوړیا چار تفریحي پروګرام او د کور کلی پروګرام. یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو اوس په ازادي راډیو ته د هغوی سمسونو ته مخه کړو چې ازادي راډیو ته تاسو راستولي.
اف
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
اقرا عثماني پر استولې اس ام اس کې پراتونکو ټاکنو کې وارلمخه د درغلیو مسلې ته اندیشنه څرګنده کړې ده. عبدالحکیم افغان هم له کندهار پر استولې اس ام اس کې د انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی دی. عبیدالله بیا لیکلی دی که چیرته موږ رایه ورکړو نو خپل کسان ټاکلی شو. ګلزمان صادق له کونړ لیکي چین ته د حنیف اتمر سفر ډیر ګټور دی. چین د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولی شي. حاجي شمس الحق له سنگین ولسوالي څخه لیکي که چین په صراحت وغواړي د افغانستان په سوله کې کومک کولی شي. عبدالله له پکتیا لیکلی دی که لر او بر پښتانه د یووالي غږ اوچت کړي افغانستان ته په خپله سوله راځي. ات نیمه بجې شپې لنډ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له چینایي چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ په افغانستان کې د امن د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. محمد حنیف اتمر نن چین ته خپل درې ورځنی رسمي سفر پای ته رسوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې ډیر ژر د راتلونکو ټاکنو مهالویش اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل دغه مهالویش به نن یا سبا اعلان شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي په تیرو دریو میاشتو کې له ترکیې په سلګونو افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته ستانه شوي دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وویل هیواد به د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو آزموینې ودروي او یو اټومي مرکز به بند کړي. د ارمنستان چارواکي وایي په پلازمینه ایروان کې تر 130 زیات کسان توقیف شوي دي. پولیسو پرون هڅه وکړه د لارو او کوڅو د بندولو د مخنیوي لپاره د اپوزیسیون د ملاتړو مخه ونیسي. او د سوریه دولتي رسنیو او وی چارونکو ډلې وویل د اسلامي دولت ډلې یا داعش موافقه کړې چې دمشق ته نږدې له خپلې وروستۍ ساحې ووځي. د امریکا په قضا کې د هغو مجرمانو د برخلیک په اړه بحثونه تاوده شوي دي چې د سپتمبر د 12 نیټې له حملو وروسته د تروریزم په اړوندو قضیو کې په حبس محکوم شوي دي. د دې کسانو د پخوانیو حکمونو په اړه وروسته له هغه غور پیل شو چې سترې محکمې د تشدد جنایت په ارتباط د قانون احکام مبهم وبلل. په دې ترڅ کې د ویرجینیا ایالت یوې ښځینه قاضي هڅې پیل کړې دي چې د یوې لسیزې مخکې احکام له سره وڅېړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د متحدو ایالاتو د سترې محکمې لخوا د تروریستي فعالیتونو په اړه له یوه حکم وروسته د فدرال محکمې یو قاضي پر دې غور کوي چې آیا د څلورو تورنو کسانو له دوسیو څخه د تروریستي فعالیتونو ورته موارد لري کړي که نه. د امریکا سترې محکمې د سه شنبې په ورځ په هغه قانون کې بدلون اعلان کړ چې له مخې په جنایي جرمونو یو شمیر تورن کډوال له امریکا څخه ایستل کیږي، ځکه دوی وایي چې د قانون د تشدد پر بنسټ د جرم د معیار په برخه کې ابهام درلود. خو په تروریستي جرمونو څلور تورن کسان استدلال کوي چې دوی د تشدد د جنایت د تعریف په اړه د ورته مبهم قانون په اساس په بند محکوم شوي دي. د پنجشنبې په ورځ د ورجینیا ایالت د الکساندري ولسوالۍ د محکمې یوې قاضي لیونی برنکما په خپل حکم کې له حکومت څخه د هغو دلایلو د روښانه کولو غوښتنه وکړه چې ولې د هغو مجرمانو په اړه حکم نشي فسخه کېدلی چې نږدې لس کاله مخکې د ورجینیا د جهاد د شبکې په نوم ډله کې د غړیتوب په جرم بندیان دي. ویل کېږي چې د دې شبکې غړو فریدریکس بورګ ښار ته په یوه نږدې ځنګله کې له پینټ بال لوبې څخه د جهادي ټریننګ په مقصد کار اخیست. د دې شبکې ځینې غړي د سپتمبر د 11 له حملو وروسته له طالبانو سره د یو ځای کېدو په نیت افغانستان ته تللي وو. ډیری د کسانو محکمې ته ویلي دوی وروسته له هغه د افغانستان سفر ته وهڅېدل چې د دوی مذهبي مشر علي التمیمي د سپتمبر له 11 وروسته دوی ته وویل نړۍ د اسلام او کفر ترمنځ جګړې ته نږدې شوي. التمیمي چې د ورجینیا د فالس چرچ اوسیدونکی و د نورو جرمونو ترڅنګ د خیانت د هڅونې په جرم په ابدی حبس محکوم شوی. سیف الله چمپن یو بل محکوم دی چې په 15 کاله بند محکوم دی. هغه چې د پلیو سمندري ځواکونو سرتیری و د سپتمبر د 11 له حملو مخکې له لشکر طیبه ډلې سره د ترینینګ لپاره پاکستان ته ولاړ او د سپتمبر له 11 وروسته چې ترینینګ یې پای ته ورسوه متحد ایالاتو ته ستون شو. بل مجرم مسعود خان دی چې د سپتمبر له 11 وروسته له لشکر طیبه ډلې سره یو ځای شو او پاکستان ته ولاړ څو د ترینینګ له اخیستو وروسته د طالبانو پر لیکو ورګټ شي. مسعود خان هم په حبس ابد محکوم شوی او څلورم محکوم چې د قاضي میرمن برینکما حکم یې پر برخلیک اغیز کولای شي اسماعیل رویر دی چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې په زندان کې بندي دی. کمیرمن برینکما د قضیو ته د تشدد د جنایت له لانجمنې او مبهمې مادې سره ارتباط ورکړي نو دا امکان شته چې د اکثر د مجرمانو د حبس په موده کې د پام وړ کموالی راشي. د دوی د دوسیو نور موارد به پر ځای پاتې وي خو پر دې مجرمانو د نویو حکمونو لپاره محکمه ښایي بله غونډه جوړه کړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا تفریح پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام
کور کلی جوړونکې مریم توخی.
قدرمنه دوستانو سلامونه مې ومني. سره کړي ډیر ترخه یا ډیر خواږه خواړه کورنۍ ته کومې روغتیا ستونزې پیدا کوي؟
ورځ ته مبره سره کړې وه په دا سبا زه به تاسې نه جوړ اوسوم د معدې تکلیف راته ولو.
و کورنیو کې د خوړو د برابرولو مناسبې طریقې کومې دي؟
موږ په کور کې د غوړو استعمال ډیر کم کړی دی او د مالګې استعمال هم ډیر کم کړی دی. پیاز او رومي او غوړي او دغه واخه په خینو دا ټول یو ځای دیګ ته ورچی په مغه ماین اندازه او بورا چی سره قیدی د ته موږ او جوش وایو.
زه فرشته مرسلیم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړی.
انسانان او نور ژوندۍ موجودات د پیدایښت له پایله خوراک ته اړتیا لري، ځکه چې د لوږې د احساسولو او د سمړولو غریزه له انسان سره د ژوند له پایله ملګری وي. د همدې لپاره خو د خوړلو له لوی نعمت او ارزښت څخه انکار نشو کولای. خو د خوړو د برابرولو او پخولو طریقې په هر هیواد، ولایت او سیمه کې فرق کوي. د یو شمیر کسانو په وینا افغاني خواړه ځانګړي خوند لري، په دې معنی چې په ډېرو هیوادونو کې یې ساری نه لیدل کېږي. خو په ځینو کورنیو کې د عادت له مخې یاد دې لپاره چې خواړه خوندور شي هغه دومره سره کوي چې روغتیا ته تاوان رسوي. په دې هکله وروسته غږیږو. لومړی به د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګان څخه واورو چې سره کړي خواړه کوم خواړه دي.
ټولو دې خوراکونو ته، ټولو دې خوړو ته چې هغه له حد نه ډیر سره شي، او داسې که ساده مثال ورکړو، کله چې هر خواړه ته تاسو پیاز اچوي، معمولا لیدلې دي په کورونو کې یا په کلیو بانډو کې هم دا لیدلې دي چې هغه پیاز مثلا ډیر سور شوی رنګ اتاتور وختي. نو در حالات ته ټول ته مشتاس ویل شو چې سره کړی خواړه دي، یعنی هر هغه خواړه چې په غوړی کې پخېږي او هغه سره تاسو مساله اچوي او یا لواب ورته جوړوي او هغه تر حد ډیر پخوي، نو هغه ټول سره کړی خواړه دي.
میرمنې تر ډیره هڅه کوي چې ښه او خوندور خواړه پخ کړي، ځکه نو ممکن هغه ډیر سره کړي. په دې هکله د کابل ښار په کارتیناو کې له یوې میرمنې سره په داسې وخت کې غږېدلی یو چې خواړه یې پخول. دا میرمنه هیله نومیږي، ورته غوږ شئ.
خو سرومیان سره کړی دی، اوس پیاز مې سره کړی، اوس په کغه اچوم قورمه پخوم. دا ځکه چې موږ په کور کې ټوله دا سره کړی شان خوښیږي، دا یخنی شان نه خوښیږي، او موږ به هر وخت کې کوو پیاز سره کوو، خورمی ورته سره کوو، بیا خو خالص شان سره کړی پخوم. کور کې ټوله نه خوښیږي، یوه ورځ مې پخ کړی و ورونو مې پلان مې ټول ویل چې دا موږ خو څه مریضه نه یو چې دا یخنی شان په موږ خورای هم دې لپاره نو موږ هم سره کړ شان خپل د پلار مې دم درد کوي ټول مې دا د مې تکلیف لري خو بیا هم نو دوی وایي چې سره کړی په خوي یخنی شان مې په خوي چې کله هم د سپاخو کې به وایي چې دا تاسو خپل ځان خلاص کړی دی زرم دیګا کړی دی سم په مزام نه دا بخ کړی سم نه دا بخ کړی دوی خو خې ته ګورو موږ
د هلمند اوسیدونکو نجیبا بیا وای سره له دې چې په کورنۍ کې د میډې په ناروغي اخته غړي لري بیا هم د خوړو د پخولو پر وخت بوره دومره سره کوي چې رنگ یې تور واوړي
مدې تکلیف نه یو لري کچالو یا ګندې هردا بل بس یا غوښه ابا سې زغ دې ورا واخ چې دا کړې تر واخ هغه دې کوم بل تر واخ بس په خې کو سره په خلاصو ورځې بس سره خې کو چې ماښام باندې کولې برو سره کو ابا سې بوته بچ سې باندې کو سې وشو
د کابل خاروسیدونکو شبانه ته د بوریس رکولو د میډې درد پیدا کړی دی لډیر خوګو سره د هغې میډې ایشي او د بی اوشي حالت ته رسوي
او رځ تم بورا سره کړو په داسبه زب تاسو نه جوړ اوسم د میډې تکلیف راته ول ما ستیر فکر کاوه کله چې د ډاکټر ته لاړم ډاکټر ما ته ول چې تاسو میډې تکلیف دی او ته به فکر شان هیڅ ونه کړې
چکنی او نور ترخه خواړه هم د میډې درد ډېروي د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو نقیب الله وایي چې هغه ته ترخو خوړو ډېرې ستونزې پیدا کړې دي
ما ته د میډې تکلیف د اچار نه زیات د اچار نه راته پیدا شو ځکه چې موږ په اطراف کې اوسیدلو بازار ته بچ راغلو یو په یو من نیم من په میاس کې خوړل اچار مې بس کړل مرچ خو بیخي نو را باندې باندې پیپسي مې وڅکل لاغیم راته میډې تکلیف پیدا شو کباب مې راوخوخت ترغت ترکو راتلم بس بیخي د سکلم لخورا کې وګرځولم تاسو وخت راغله چې لولګي د سپړ کېدلایم
کب کورنۍ کې د کورنۍ ځنی غړي د میډې یا نور صحي مشکلات ولري نو څه ډول خواړه باید ورته پخ شي شکیلا چې د کور مېرمنه ده وای خواندې د میډې ناروغي لري دا چې هغه سره ډول خواړه پخوي له هغه به واورو
زما خپل خواندې د میډې تکلیف لري چې موږ ورته ته برس راغو دا زما خواندې نو چې ویخ ډېر په تکلیف کوي دا پتن باندې تاثیر کوي او څورکړې و نه خل نورماله د نرم شواله مشتره په خکې چې ما میډې را پازابي ان جنکی چې جیوه موږ دم پخته خورو موږ په نظر کې نسو چې د کور کې موږ د نرم دم پخته شواله په خو څورکړې شي نور کو خو یګان د پښ شوق علاقه د دې سره سره پیاس یو یګان په څورکړې شپه یګان په نه
کورکلی کورکلی د ازادي رادیو تعلیمي خبرونه د کورکلی په خبرونه کې د کورنیو له حالاتو څخه ځان خبر کړي د خبرونه د هر پنځشنبه او جمعه پر ورځو د ازادي رادیو څخه خبريږي
ډاکټران لسر کړو خوړو سره ډیر ترخه ډیر خواږه او یا ډیر تر و خوړه هم روغتیا ته مناسب نه غړي په دې حق لازم همکارې فرشې مرسال د داخلي برخې له ډاکټر کریم الله سرګان سره مرکه کړي او ریدل تم را بولو
په افغانستان کې متاسفانه هر خواږه خوړه چې دوی پخېږي تر حد ډیر یعنی سرکې په غړوي کې سرکې یا په دې کې سرکې مثلا هر هغه خوړه چې خپل طبیعي شکل مخکې له پخوالي نه مثلا یعنی پخېږي مګر سلغینه کباب کوي که د ساده پر ووایو چې نه هر هغه خوړه چې کباب کې دوه خاطر روان یا غسر کړی خوړه دي
دا غسر کړی خوړه چې خوړل کیږي بیا دا روغتیا ته څومره توان رسېږي
څوک چې د میټې په تکالیف باندې اخته دي تاسو د سه حدس وکړي او د سه ګمان وکړي چې یو سړی لکه د یو چا چې لاس زخم شوی وي یا د پوستکی تر لري شوی وي نو که چیرې بیا تاسو پر دې باندې هر هغه څه چې تیزاب به خاصیت ولري هغه پر واچوي طبيعي نه چې دردناک بی او تبیده چې تحمل وړ بنوي او دغه تکلیف به مزیاتې نو د میډي تکلیف په دې شکل باندې دي هر هغه خواړه چې بیا غسر کیږي هغه دغه طبیعت تغیرېږي هغه ډیر اسیدیتی خاصیت پیدا کوي تیزابي خاصیت پیدا کوي ناروغ دی او د میډي تکلیف لري او تاسو بیا غیت تیزاب بی خاصیت خواړه ورکوي حتی که خسر کړي نه لکه لیمو چې مثلا په غی کې تیزاب موجود دی لکه بانجان رومي چې په غی کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی او یا مرچ دی په غی کې تیزابي خاصیت ډیر موجود دی دغه استفاده کې نو طبي دا چې ناروغ به ورسه ستونزه لري او دغه شکایتونه به زیاتېږي او هغه به ناروغ به نورم د مشکل ورته زیاتېږي او بیا کچیرې دا په دوامدار شکل باندې استفاده وکړي نو تاسو پوهیږئ چې هغه ته به زخمونه ایجادېږي خصوصا د معدې کې او دا زخمونه که بیا توجه ورته ونشي او دا به بیا پرمختګ کوي او د زخمونه به په الله پاک دی نه کوي خو بیا
بیا متاسفانه په ناسور باور
ځینې کسان په دې نظر دی وکړي چې پیاز ډیر سور نه کوي او ریزو ته بوره سره نه کوي دا خوړه مزه نه کوي په کورنۍ کې د کورنۍ غړي نه خوښوي نو دا سره کوي چې خوندور سي تاسو په نظر آیا خوند به مهمه یا کاغستونځي به دې سره مخ کیږي
په فرهنګو پورې رابطه لري متاسفانه د افغانستان د غذایی فرهنګ چې دی دا ډیر ښه نه ده اې دې خاطر تاسو په نړۍ کې هیڅ ځای ته مثلا د افغانستان د غذایی خوړو په نامه باندې د سیو غټ کمپاینی شي نه شي لیدلی مثلا تاسو که نور د نړۍ مالک ته سفر وکړئ هلته مثلا تاسو نور خواړه د نور مملکتونو لیدی شئ مګر افغاني خواړه ځکه خلک ډېر نه خوښوي چې ډېر صحي نه دي د هغې په نظر او دا دقیقه خبره هم ده ډېر سړکړي وي ډېر غوړي لري طبیعي ده نور لږ څه په خوند د افغانانو ورسره بلد دي مګر که چیرې دوی ورسره ځان عادت کړي د هغې خوړو سره به ډېر عادت شي او هغه به هم مزهداره وي هم به صحي وي ورته نو زه فکر کوم دومره به نه ارزي چې سړی دومره په خوند څه وګرځي چې بیا صحي ستونزې ورته جوړ کړي
تاسو له غوړیو نه یادونه وکړه اکثره کسان مالګه ډېره چې غوړي ډېره چې سره لدي چې خواړه سره کوي او دا کار مې دې لپاره کوي چې خوند زیات شي دا به څومره مضر تمامي کړي
ښه نارملي د مالګې څخه په کم اندازه استفاده کول څه ستونزه نه جوړوي متاسفانه په افغانستان کې مالګه په ډېره لوړه کچه باندې استفاده کیږي او بوره هم په ډېره لوړه کچه استفاده کیږي دواړه ده بوره او مالګه د صحت لپاره د دایمي حالت لپاره ښه شی نه دي ستونزې ایجادولی شي نو زه فکر کوم چې لږ کم که استفاده وکړي ها په اوله میاشته کې به لږ دوی ستونزمنې ځکه دوی د تم د خولې به د هغې غذا سره برابر نه وي مګر وروسته له یوې میاشت نه دوی حتی احساس به ونه کړي چې د مالګه کمه شوې
دا وه د کور کلي خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوګاوریتونکو سلام هغه د نوی کابل د جوړېدو خبرې عام غلې شوې لکه چې د نوی کابل پر ځای د امنیتي خزینه کارکونکو خارګوټه منزور ک وای کونډه د زوی پتا مکی نستا لمیړه واته حکومت به هم ویلی وی چې ک د نوی کابل پتا مکی نو د امنیتي خزینه کارکونکو خارګوټه به مولا لاسوځي د خبرونه په پایل کې څو خبرونه دراورو
او سم پامو کړې ګډوډو خبرونو ته نتاقان
کاندید ګل واده خان
او روپی مروره
لند خبرونه دغه دی
د کثافاتو ورستو بویونو سکل هم کابل خار داسې بدبویا کړی لکه د نړۍ نور خارونه چې د ګلانو بویونو خوشبویا کړی دی
تاسو رای راکئ زبا واده درکم
پخار کې لکراچي او پکشي واټونه بیرته کراچيو نوشه جان کړل
او په انتخاباتو کې درایو غټلو لپاره د مرورو پخلا کولو هم زور اخیستای د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د کثافاتو ورستو بویونو کابل خار داسې بدبویا کړی لکه د نړۍ نور خارونه چې د ګلانو بویونو خوشبویا کړی دي خبر زیاتوي چې له همدې عمله د چوروالۍ مسؤلین خوشحاله دي او افتخار کوي چې بیا هم کابل خار بویان شوی دی یا یې ښه یا یې بد مقصد پسرلی بی بویا تیر نشو د چوروالۍ د کارونو ماهرین باور لري چې که دا چوروالان او همدا مسؤلین وو نو هیڅکله د هم څوک د خوشبویۍ تمه نه کوي ځکه چې د دوی په پوزو همدغه د کثافاتو ورستو بویونه ښه لګیږي
در پدر آژانس خبر را کوي چې تاسو رای راکړئ زه به واده درکم دا هغه شعار دی چې یو تن احتمالي کاندید د خپلې انتخاباتي مبارزې لپاره ټاکلی دی نو موړی وای چې زه سر له اوسه خپل مبارزه پر اختیا پایلوم او پر اختیا به پای ته رسوم. نو زکه وایم چې تاسو رای راکئ زه به وعده درکم، او دا د دې لپاره وایم چې له کامیابۍ وروسته هسې هم کوم کار نشم کولای. نو څه ته خپله غاړه بنده کړم چې اوس خلکو ته یو څه وایم او بیا له کامیابۍ وروسته بل څه وکړم لکه دا نور.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې په ښار کې کوټونه بیرته کراچیو نوش جان کړل. خبر زیاتوي چې نوی چوروال هم لکه د زړو چوروالانو د خلکو سترګو ته تو موټي خاورې وروشیندلې، او د څو ورځو لپاره یې کراچۍ دا خوا آخوا وزغلولې. خو چې لاړې تیرې شوې او د پیدا او فنا لارې پیدا کړې، نو بیرته د هماغه درک او هماغه خراک خبره شوه. او لکه د ژمي له خوبه راویښ شوي میګیان، کراچۍ هم کرار کرار واټونو ته بیرته راستنیږي.
او د در په در آژانس په وروستي خبر کې ویل شوي چې په انتخاباتو کې د رایو ګټلو لپاره د مرورو په خلا کولو هم زور اخیستی دی. خبر زیاتوي چې اوس دا لنډۍ له موده لوېدلې چې ویل به یې که مرور شي ځان به خوار کې، که مرور شي ځان به خوار کې، او معشوقې کله مرور په خلا کوي نه. اوس خو معشوقې مرور یوازې په خلا کوي نه، چې آن جرګې هم ورلیږي او ننواتې هم ورته کوي. وایي تشه لاسه ته مې دښمن یې، او بیا په انتخاباتو کې خو تش صندوقونه له دښمنان بتر وي. د انتخاباتو ماهرین باور لري چې د رایو د صندوقونو ډکول په دې هم ارزي چې سړی د مرور پښې ونیسي او په رایو یې صندوقونه ډک کړي. خبرونه خلاص شو.
اوس مو یوه تاویز کوونکي ته ورولو چې ووینو هغه څه کوي. مورې، تاویز والا ته نه ورځو.
ورځو ولې وارخطا یې؟
چې بیا چیرته لاړ نه شي. ایلی ویل چې ډېر ښه تاویز کوي.
زه چې ورسو خو پام دې وي چې ډېره رایش ونه کې.
نه کوم، که پارایش کېده اوس به مې یوه ګله اولادونه ګرځېدل.
څه چرت وایه، زه ځان دې برابر که.
ما ویل چې سم براله ورته ووایه چې بخت یې چا تړلی ده.
ښه ځه. بخت یې چا تړلی دی، هیڅوک یې غوښتلو ته نه راځي.
ترورې، که خفه کېږې نه نو زه به یوه خبره درته وکم.
نه خفه کېږم، څه خبره ده؟
د لور دې چې دغه حال وي په ټول عمر کې به یې څوک ونه غواړي.
ولې څه پرې سوي دي؟
ته هغه سترګو ته وګوره، لکه د مېږې تکې زیړې دي. یوه سلۍ رانجې هم نه دي پرې پورې کړې. د پیغلې سترګې باید نرۍ تورې وي.
ډېرې مې تورې کړې خو هېڅ ګټه یې نه ده کړې.
یوازې د سترګو په تورولو هم نه کېږي، باڼه دې هم لنډ لنډ دي. اوس خو مصنوعي باڼه شته، هغه ورته کېده. په مخ دې دوه درې ځلې کریم او پوډر وهه، اوس خو داسې دی لکه سوزېدلې پراټه.
نو ته وایې چې که دغه کارونه وکړي بیا به یې څوک وغواړي؟
ولې به یې نه غواړي؟ چې اوږده باڼه، تورې سترګې، سپین مخ، نری وریځې ولري، خامخا به یې غواړي.
مور به شونډو سره کولو ته نه پرېږدي.
نو بیا دې هسې په تاویزګرو ګرځوي.
د تاویز له دو کارو سره څه؟
یو څه کار دمو دعا او تاویز کوي، او یو څه کار خپل کوشش. ته یې څو ورځې سر په سر ښه په ترتیب او رایش جوړه کړه، بیا یې وګوره چې څومره خریداران پیدا کوي.
کمی دازی دی مور اومنی.
والله که زه په دې پوه سوې یم چې اوس ته تعویزونه ورکوې او که دې رایشګاه خلاصه کړې ده.
په غوسه کېږم مه، که دې په تعویز عقیده راغله هغه به یې بخت خلاص کړي، او که نه رایش خو به یې هم تیار کړی وي.
د ښځو د حقونو د مبارزینو او مدافعینو فعالیتونه هم ډېر شوي دي. د یو دغسې مبارز مطبوعاتي کنفرانس ته مو ورولو. د ښځو د حقونو د خوندي کولو د نړیوال او ملي سازمان رئیس او د ښځو د ازادۍ لاسته راوړلو د ډیپارټمنټ لوی آمر او د ښځو د کار او کسب په برخه کې د نړیوالو سازمانونو لوی مشاور صاحب ته بلنه ورکوو چې راشي او خپله عالمانه وینا درواوروي.
د مطبوعاتي کنفرانس محترمو ګډونوالو ښه راغلاست، خدای مو راواله، ډیر ښه راغلی او هر کله راشئ. موږ غواړو د ښځو د حقونو لپاره خپل سرونه هم نظرانه کړو. له همدې امله مې خپل تخلص ښځیالی غوره کړی دی. موږ به ښځې له خپلو کورونو راوباسو، موږ به ښځې خپلو دفترونو ته راولو. همدا اوس د ما دفتر کې 99% کارکوونکي ښځې دي، یوازې زه پکې نر یم. خاندئ مه، او نه دا د خندا خبره ده. د دې وطن ښځې له خپلو حقونو څخه محرومې دي. د دې وطن ښځې له کړاوونو ډک ژوند تېروي، نو ځکه موږ مبارزه پیل کړې ده او دې مبارزې ته به تر هغو پورې دوام ورکوو چې خپل مقصد ته ورسیږو. موږ د دغو هدفونو د لاسته راوړلو لپاره سکل کافی فنډ پیدا کړی او نورو دونارانو هم د فنډونو وعده کړې ده. نو زه د دې وطن ټولو ښځو او نجونو ته ډاډ ورکوم چې سږکال به هر څه تغییر وکړي. د لا بریالیتوبونو په هیله اوس که څوک سوال او پوښتنه لري کولی شي چې وکړي.
صاحب، زه یوه پوښتنه لرم. د تورسر راډیو خبریال یم.
دخل ته نږدې راشه او پوښتنه دې وکړه. زما دا عادت دی چې پوښتنه هم له نږدې اورم او ځواب هم له نږدې ورکوم. آن په کور کې هم همداسې کوم.
صاحب، د ما پوښتنه دا ده چې ته خو د ښځو د حقونو ډیر لوی مبارز یې او د ډیرو لویو کارونو کولو ته دې ملا تړلې ده. آیا خپلې ښځې ته دې هم همدا حقونه ورکړي دي او که نه؟
چا
تا
ته خپله خور او مور نه لرې چې زما ښځه یادوي؟
خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
بولیا